ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಜಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ.
ګرانوردون کو ډیو ریډیو ته یو اړ بیا په خیر رالی دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده نن د ګول یادو شنبه ورځ کال 2018 د نومبر 13 نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د سهار اتنیمی افغانستان کې دی د سهار اته او دلته په واشنگتن ډی سی کې د اتوار ورځ د نومبر 13 نیټه او د شپې 10 بجې شوی دی. یو اړ بیا ستاسو په امر راګرځوم د سخت مهمو خبرونو سر ټکو ته. د پاکستان سپریم کورټ نن د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د کورونې پر ضد د هودی بیا پیپر میلز د غبن زړه مقدمه بیا پرانیزي. د مسلم لیگ نون غړی وای دغه فیصله شوې مقدمه بیرته پرانستل د ریاست بدنیتی ښایي. افغان چارواکو ویلي د چابهار د لارې د هندوستان نه د غنمو لومړی چوبې رارسېدو وروسته افغانستان اوس نور د پاکستان کراچۍ بندر ته ضرورت نه لري. او د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د صحیح هیوادونو د سفر په آخرنی پړاو کې فلپاین ته رسېدلی چېرته چې به نوموړی د آسیان د غونډې وروستو د شرقي اسیایي هیوادونو په غونډه کې برخه اخلي. د هندوستان په شمول د چین او روس مشران هم د دغې غونډې لپاره منیلا ته رارسېدلي. اوس غوږ شئ د دې خبرونو تفصیل ته. د پاکستان سپریم کورټ درې کسیزه بنچ با نن د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د کورنۍ د غړو پر ضد د هودی بیا پیپر میلز په نامه د 1.2 بلین روپو د بډو رشوتونو کیس بیا پرانیزي. د سپریم کورټ دغه درې کسیزه بنچ مشري به د پاکستان ستر قاضي چیف جسټس آصف سعید کوساکی، په نور غړو کې جسټس دوست محمد خان او جسټس مظهر عالم میاخیل شامل دي. هودی بیا پیپر میلز په کال 1992 کې د نواز شریف کورنۍ پرانیسته او په کال 2011 کې د لاهور های کورټ په یو فیصله کې ویلو چې دغه کیس یا قضیه به بیا نه پرانستل کیږي. خو تیره اونۍ سپریم کورټ د یو خواست په اورونې کې د دغه قضیه بیا پرانیستو فیصله کړې ده. څېړونکي وایي دغه قضیه د نواز شریف او کورنۍ لپاره یو بل لوی چیلنج دی. بلخوا د مسلم لیگ نون غړي وایي دغه فیصله شوې مقدمه بیرته پرانستل د ریاست بدنیتی ښایي. افغانستان ولی د چابهار د لارې د هندوستان نه د غنمو لومړی جوپې رارسېدو وروسته اوس دغه هیواد نور د پاکستان بندرونو ضرورت نه لري. تیره ورځ د هند نه د چابهار د لارې د غنمو لومړی پړاو نیمروز ولایت ته رارسېدو وروسته یوې دستوري ته د افغانستان یو شمېر چارواکو او هندي سفیر وینا کړې ده. په دغه مهال د نیمروز ولایت ګورنر محمد سمیع الله ویلي د چابهار د لارې تجارت وروسته اوس افغانستان د کراچۍ بندر باندې نور انحصار نه لري او زیاته کړې ده چې دغه بندر سره به افغانانو ته په روزګارونو په زرګونو روزګارونو ترلاسه شي. افغانستان، ایران او هند ته به په بلیونونو ډالرو آمدن هم ورسیږي. د ایران او عراق په سرحدي سیمه کې د 1.3 میګنیچیوډ زورورې زلزلې او د دغې وروستو راغلو جټکو له وجې د مړو شوو کسانو شمېره دا ویاو نه اوخته ده. د ایران عراق په پوله د عراق کردستان سیمه په حلبجا خار کې د غزلزله تیر شپه نا وخت راغلی او د ترکیه او اسرائیل پورې زور محسوس شوه. د ایران خبری اداره وایي چې په دغه زلزله کې 1.6 کسان مړ شوي. اخوا عراقي چارواکو د څلورو کسانو د مرګ پخلی کړی دی. په ایران او عراق کې چارواکي وایي د دغه زلزلې د عمله شوی نقصان او د مړو شمېره سیوا کېدای شي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د آسیایي هیوادونو په خپل سفر کې خپل اخري پړاو فلپاین ته رسېدلی. په فلپاین کې به ښاغلی ټرمپ د شرقي آسیایي هیوادونو غونډه کې ګډون کوي. د هندوستان په شمول د چین او روس مشران هم د دغه غونډې لپاره منیلا ته رسېدلي. څېړونکي ګڼي په دغه غونډه کې تمه نه لري چې صدر ټرمپ به د فلپاین صدر سره په ملاقات کې په دغه هیواد کې د بشري حقوقو او د خلکو د پولیسو لخوا د وژل کېدو په اړه خبرې اترې وکړي. په فلپاین کې د بشري حقوقو ډلې د دغه هیواد په پولیسو تور لګی چې د 3000 نه سیوا هغه کسان یې وژلي چې په نشي قاچاق یا سمګلینګ کې لاس لرل. د پولیسو لخوا دغه کسان بغیر د څه قضیې نه وژل شوي. د لبنان وزیر اعظم سعد حریری تیره ورځ د ریاض نه د خپل ګوند په یو ټي وي خپل یو بیان کې ویلي ډیر زر به خپل هیواد ته ستنیږي. سعد حریری د نومبر په 3 نیټه په ریاض کې د خپل څوکۍ نه استعفا ورکړې وه. په دغه مرکه کې ښاغلی حریری هغه ګنګوسې رد کړې چې ګنې هغه د سعودي عرب لخوا په استعفا ورکولو مجبور شوی او یا د سعودي عرب لخوا نیول شوی دی. د لبنان وزیر اعظم زیاته کړې ده د استعفا دغه فیصله په خپله کړې ده. د لبنان صدر مایکل اون تر اوسه پورې د وزیر اعظم استعفا نه ده منظور کړې.
د وایس اف امریکا دی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو او ٹی وی دے تاسو زم خبرونه د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه نه خپل غوري خبرونو سرټکی مو اورید دوستو پام نه ګرځو تفصيلي ریپورتونه تا. د پاکستان سپریم کورٹ یو درې کسیز بنچ باندې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د کورنۍ د غړو پر ضد د هدی بیا پیپر میلز په نامه د بډو رشوتونو کیس یا قضیه بیا پرانیزي. ہدی بیا پیپر ملز په کال 1992 کې د نواز شریف کورنۍ پرانیسته او په کال 2011 کې د لاهور های کورټ په یو فیصله کې ویل شو چې دغه کیس یا قضیه به بیا نه پرانیستل کیږي. بلخوا د پاکستان مسلم لیگ نون غړي وایي دغه فیصله شوې مقدمه بیا پرانیستل د ریاست بنیتی ښایي. په دې اړه د مطبوعاتي رپورټونو خلاصه زموږ همکار بختور شاه وړاندې کوي.
د پاکستان واکمن مسلم لیگ نواز ګوند غړو د سپریم کورټ په دغه فیصله پوښتنې راپورته کړي چې پکې ویل شوی دي د نواز شریف او دغه د کورنۍ په ضد به د هدیبیا پیپر میلز د 1.2 ارب روپو د غبن مقدمه نن بیا د احتساب د ملي ادارې یا نیب په غوښتنه پرانستل کیږي. د احتساب د ملي ادارې نیب لخوا د هدیبیا پیپر میلز په اړه د لاهور های کورټ د فیصلې په ضد د اپیل اورونه بنن د سپریم کورټ درې کسیزه بینچ کوي چې مشري به جسټس آصف سعید کوسا کوي او ورسره به په ملګرتیا کې د خیبر پښتونخوا دوه نور ججان دوست محمد خان او مظهر عالم خان میاخیل هم وي. دغه مقدمه چې کال 2000 کې د موجوده خزانه د وزیر اسحاق ډار د اقبالی بیان سره شروع شوې و کال 2014 کې د لاهور های کورټ ختمه کړې و. خود احتساب ملي اداره یا نیب وای د لاهور های کورټ د جج سره دغه اختیار نه و چې د های کورټ د هغه ټولو سرګندونو نه مخ واړوي چې پکې نیب ته د نواز شریف او دغه د کورنۍ په ضد د دغه مقدمه د بیا پرانستو اجازه ورکړل شوی و. د مسلم لیگ نواز ګوند غړو د سپریم کورټ دغه فیصلې ته خبرګون د نواز شریف او شاباز شریف سره د یوې غونډې په وخت خودلې ده. مطبوعات د سرچینو د خلی وای په دغه غونډه کې برخوالو د مسلم لیگ نون ډلې غړو د پاکستان د ریاستی ادارو لخوا د پاکستان عوامي اتحاد په نامه د یو سیاسي ائتلاف په جوړولو اندېښنې وښودلې چې مشري به یې پخوانی پوځي ډیکټیټر پرویز مشرف کوي. د مسلم لیگ نواز ګوند غړو پر ریاستی ادارو تورو لګو چې د متحده قومي مومنت پاکستان او پاک سرزمین پارټۍ په رایو کولو کې هم د ریاستی ادارو لاس وو چې بیا په سلی رشتو ساتو کې وران شو. د مسلم لیگ نون ډلې مشرانو د دغه غونډې ورستو د مسلم لیگ صاد رفیق په یو ټویټ پیغام کې ویلي د هدیبیا پیپر میلز د مقدمه بیا پرانستل چې موده وړاندې د عدالت په وینا ختمه شوی د نواز شریف د کورنۍ د ګیرولو هڅې دي خو وای دغه هڅې به چرې هم بریالۍ نشي. د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ورور او د پنجاب اعلی وزیر شاباز شریف نه چې کله د سپریم کورټ د دغه فیصلې په اړه پوښتل شو نو هغه د سویلو نه ډډه وکړه. په کال 2000 کې د خزانه موجوده وزیر اسحاق ډار په خپل اقبالی بیان کې ویلی وو چې دته د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف امر کړی وو چې په سلورو ګمنامه نومونو باندې د بهر ملکونو بانکي اکاونټونه جوړ کړه. ولې د خزانه وزیر اسحاق ډار اوس د خپل هغه اقبالی بیان نه منکر دی او وای دغه بیان د دنه په زور ریکارډ کړی شوی وو. د احتساب ملي ادارې نیب ولس کال وړاندې داوا کړې وه چې نواز شریف او دغه کورنۍ ته 1 ارب روپۍ په دوکا او په غیر قانونه توګه ورکړل شوی دي. ولې کال 2014 کې د لاهور های کورټ دغه مقدمه ختمه کړې وه او نواز شریف چې هغه وخت وزیر اعظم وو او دغه کورنۍ په دغه مقدمه کې بری کړې وي. خو د احتساب ملي ادارې نیب هغه وخت د لاهور های کورټ دغه فیصلې په ضد اپیل نه وکړي. څېړونکو وایي داسې ښکاري چې د پاکستان ریاستی ادارې د یوې سیاسي پارټۍ په ضد په غیر قانونه توګه د مخالفې پارټۍ وړاندې کولو خپله زړه لوبه بیا تکراروي. یاره دوی د پاکستان د استخباراتي ادارې پخوانی مشر جنرال حمید ګل په یو مرکه کې منلی وو چې د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو په ضد یې په کال 1983 کې د اسلامي جمهوریت اتحاد په نامه ائتلاف جوړ کړی و چې پکې د مسلم لیگ نواز ډله تر ټولو مخکې وه او د هغې په زور نواز شریف په کال 1983 کې د پنجاب وزیر اعلی هم جوړ شوی و. سیاسی مبصرین وای په پاکستان کې روانه سیاسی لوبه کې یو واری بیا د ریاستی ادارو لاس ښکاري چې غواړي واکمن مسلم لیگ نواز ډلې په ضد د غبن مقدمې جوړې کړي او د دوی د نااهلۍ په صورت کې اختیار د عمران خان تحریک انصاف ډلې ته ورکړي.
تاسو ډیو ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې دې شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیو ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیو ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په ایف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
گران اردوونکو دا ډیو ریډیو ده. د هندوستان نه د چابهار د لارې افغانستان ته د غنمو د رسیدو وروسته د افغانستان د نیمروز ولایت گورنر ویلي دي چې افغانستان اوس د پاکستان کراچۍ بندر باندې نور انحصار نه لري. تیر ورځ د غنمو دغه لومړی جوپې رسیدو وروسته په نیمروز کې یو دستور شوی چې پکې افغان چارواکو د هندوستان او ایران سفیرانو هم ګډون کړی. په دې اړه نور حال زموږ همکار وږما جلوان وړاندې کوي.
د خالی پروز د هند څخه د ایران د چابهار ساحلي بندر د لارې د غنمو لومړنۍ جوپې د رسیدو وروسته افغانستان وایي چې د پاکستان په ساحلي بندرونو د استعمال نور محتاج نه دي. د غنم د افغانستان غربي نیمروز ولایت د خالی پروز ور رسیدلی او لوړپړو افغان چارواکو په کابل کې د هند سفیر منپریت ووړه د نوي تجارتي لار د پرانستې دستوره کې برخه هم اغستی چې پکې چارواکو ویلي چې افغانستان به د نوي تجارتي لار سره په نورو لارو باندې تکیه ختمه شي په شمول د پاکستان د ساحلي لارو. د نیمروز گورنر ویلی د چابهار د ساحلي لار د خلاصېدو سره افغانستان اوس په کراچۍ کې ساحلي بندر ته احتیاج پاتې نه دی. دوی زیاته کړه چې دا په سیمه کې د زرګونو نوي کارونو او روزګار سبب شي او هند ایران افغانستان ته په بلیونونو ډالرو ګټه راوړي. د دې سره سم د افغانستان د کرهنې مالداري او د اوبو لګولو سرپرست وزیر نصیر احمد دورانی په دغو مراسمو کې ویلي افغانستان د همکاریو ته په نیک نظر ویني او تمه لري چې ملګري هیوادونه به په لا زیاتو همکاریو سره د سیمې په کچه د تلپاتې پراختیا لپاره نوي بنسټ کیږدي. هغوی دا هم وایي چې د هند څخه افغانستان ته د چابهار بندر لارې د غنمو په رارسېدلو سره د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اړیکو نوې باب پرانسته شوې. ویل کېږي چې هندوستان د افغانستان سره د 1.1 میلیون ټنو غنمو مرسته به کوي چې له دې شمېرې څخه یې تر اوسه 800 زره ټنه غنم افغانستان ته ورکړي دي. افغانستان، هندوستان او ایران تیر کال د چابهار بندر پرانستی چې په وچه کې سر افغانستان او د جنوبی ایزیا نور هیوادونو له سمندر سره ونخلوي. هندوایی په پام کې لري چې د چابهار د بندر د لارې د جنوري تر وروسته یو پورې افغانستان ته و جوپې نور غنم هم ولیږي. نوی دیلی له تهران سره خبرې کوي چې د دې بندر د جوړېدو لومړني کارونه پیل کړي. هندوایی چې د چابهار بندر له جوړېدلو سره به د 500 میلیونو ډالرو مرسته کوي تر څو د پاکستان له خاورې پرته له افغانستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه پرې وکړي. هند د سیمې یو قوي ملک جوړېدل غواړي چې افغانستان سره خپل سوداګري پراخه کړي. په ایران کې د هند سفیر سوراب کوما په یو برېښنالیک کې ویلي دي چې په چابهار بندر باندې له پلان سره سم کار پر مخ روان دی.
گران اردوونکو دا ډیو ریډیو ده. قدرمن اردوونکو، په داسې حال چې د پاکستان حکومت او پاکستان پوځ وایي د افغانستان سره په پوله باندې د امنیت لپاره ازغنتار لګي او وایي چې دغه تار لګولو سره به په دغه پوله باندې ترهګر په آزاده تګ راتګ نشي کولی او په دواړو هیوادونو کې به ترهګرۍ پیښې کمې شي. خو افغان حکومت بیا بیا دغه ګام غندلی او وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن پوله لانجمنه پولنجمنه پونه پوله باندې د پاکستان لخوا دغه ګامونه پاکستان په خپل سر باندې پورته کړي. د دغه ګامونو وروسته پاکستان افغانستان کې واره بیا د ډیورن په لنجمنه پوله باندې بحثونه هم شروع شوي دي. تیر ورځ په کابل کې هم په دغه پوله باندې د وسړنیزې ادارې لخوا بحث مباحثه شوې ده. د دغه مباحثې نور حال د امریکا غږ آشنا رادیو رحیم ګل ساروان په دې رپورټ کې تاسو ته وړاندې کوي.
ډیورن نامنلی کرخه د هغه سیړنیز سیمینار نوم و چې نن په کابل کې د ګڼو اکاډمیکو څیرو په شتون د مقالو په اورولو سره دایر شو. دغو اکاډمیکو څیرو د پاکستان له لوري د ډیورن په کرخه د اغزن تار غزول یو اړخیز وبلل. دوی ویل چې د ډیورن په کرخه د اغزنو تارونو غزول هخوا او دیخوا پروت یو قوم نشي بیلولی.
یو اړخیز دی، د افغانستان سره هیڅ ډول تفاهم نشته. زه باور لرم چې د وخت پر راتللو سره هغه وخت چې د دې کرښې په وسیله بیل کړای شوي دواړه غاړه ولسونه اراده وکړي، دغه اغزن تارونه شاید په څو شیبو کې نور نه وي.
په دې کانفرنس کې د بریتانیا د سفیر په وروستیو څرګندونو چې د ډیورن کرښې رسمي بللې وه هم نیوکې وشوي. څېړونکي حبیب الله رفیع وویل دا ډول څرګندونې لومړۍ نه دي.
تاسو درې او څلور ورځې وړاندې واورېدل چې د انګریز سفیر وویل چې دا رسمي کرخه ده او دا رسمیت لري او موږ په رسمیت پیژنو. نو په دې اساس پاکستان د انګریز په ملاتړ دا کرخه غزوي. دا چې پاتې بشي که نه، په دې زه باور نه لرم.
دا کانفرنس د لوی افغانستان د تحریک لخوا دایر شوی و. دا تحریک وایي چې په نورو ولایتونو کې به هم د ډیورن د کرښې د نه منلو په تړاو ورته غونډې جوړې کړي.
زموږ هڅه دا ده وروستۍ سیمینارونو لړۍ سیمه هم را شروع کړې ده په واضح توګه د افغان ملت، د لوی افغان ملت د هغه پیغام رسول دی چې دوی په هیڅ وخت ډیورن چې تیر نه دي او د لوی افغانستان برحق دی. انشاءالله ترلاسه کوي به او دغه برحق دی ته برسېږي.
کانفرنس په افغان ملت دا کرخه ناسور وبلله. ویول چې د ډیورن کرخه په حقوقي لحاظ هیڅ وجود نه لري او په تیرو یو سل څلوېښتو کلونو کې هیڅ افغان زمامدار دا کرخه نه ده منلې. خو ځینې کابل ښاریان انګېري چې افغانان دې خپل ځانونه لومړي جوړ کړي
او دا ډیورن کرخه داسې خاص نه دي او د پاکستان ایجنټان تر اوسه افغانستان ته رسېدلې او موږ اوس ډیورن پسې یو. باید سوال خپل ځان جوړ کړو، بیا هغې پاس ډیورن پسې وګرځېږو.
دا ډیورن کرخه 1500 میله اوږدوالی لري. دا کرخه فرضي کرخه ده او افغان لوری یې نه مني. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
ترنډونکو اوس هم مطبوعاتي کتنه. نن د امریکا وی وتلې ورځپاڼې مجلې کې په افغانستان کې د نورو امریکایي عسکرو د لیګلو په فیصله باندې یو تفصیلي مضمون راغلی. دغه مضمون خلاصه تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار مختار خلیل.
د امریکای مشهورې هفتایزي نیوز ویک په خپل تازه غنه کې د افغانستان د جنگ په باب له نامتو لیکوال د جان هالټي وانګر یو تفصیلی معلوماتي رپورت خور کړی دی. د رپورت سرخط ته افغانستان کې د امریکای تل عمری جنگ. امریکای افغانستان کې دا وخت په 15,000 فوزونه اچولی دي او ډیر ضرب د دې شمیر نور زیاتی. د رپورت شروع دې ته پوس نشوي دا چې آیا د افغانستان جنگ به چری ختم هم شي او کنه. رپورٹ لیکي چې ډیر ضرب افغانستان کې د امریکانو فوزونو شمیر 1400 ته ورسېږي. ځکه چې د ایسوسییټډ پریس د یو خبر مطابق د امریکای په سلګونو میرین فوزیان به د کال 2013 په شروع کې افغانستان ته لیږلی شي. صدر ډونلډ ټرمپ په اگست کې خپل یو بیان کې ویلي وو چې د طالبانو خلاف په جنگ کې د تیزی راوستو د پاره به افغانستان ته 400,000 امریکني فوجیان لیږلی شي. دا 400,000 فوج اوس افغانستان ته رسیدلی دی او دا شان افغانستان کې د امریکنو فوجیانو شمیر اوس 15,000 ته رسیدلی دی. خو د امریکې د دفاع وزارت پینټاګان په افغانستان کې د امریکنو فوجونو شمیر 12,000 منلی دی. نیوز ویک په خپل رپورت کې لیکي چې صدر ترامپ په اگست کې افغانستان کې د خپل فوج د شمیر زیاتولو په اړه د خپل نوې حکمت عملی اعلان کولو په موقع وویل چې ده د دفاع خپل وزیر جیمز میتس له مکمل اختیار ورکړی دی چې افغانستان کې چې د څومره امریکني فوج اجت وي نو لیږلی شي. جیمز میتس د امریکې د میرین فوج یو پنشنی جرنیل دی. رپورٹ کې نور لیکلی شوی دی چې پخوانی صدر اوباما درې کال وړاندې په کال 2014 کې افغانستان کې د امریکای د جنگي کردار د خاتمې اعلان کړی وو، او دا شان د لسو کالو نه تر زیاتې مودې پورې د جاری افغان جنگ د ختمولو باضابطه اعلان کړی وو. خو دا ټول اعلانونه صرف د لیک اعلانونو پورې محدود وو، په حقیقت کې افغانستان کې جاری جنگ اړو ولاړ نه دی. ځینې خلک وایي چې طالبان د تیرو وختونو په نسبت نن ورځ زیات طاقتور دي. دا وخت طالبان د افغانستان په 14% برخه پراته دي، او د نورو سیمو د نیوو د پاره جنگ جاری ساتلی دی. افغانستان کې د سر دوباره ودانۍ د کارونو د پاره د امریکای د خصوصي انسپکټر جنرال په یو رپورټ کې ویلي شوی دی چې د عامي تخمینی مطابق طالبان د افغانستان په 14% ولسوالو قابض دي. اوس خو دولت اسلامي هم په افغانستان کې سر راپورته کړی دی، او په تیرو ورځو کې په کابل کې لاندې باندې حملې کړي دي. نیوز ویک خپل رپورټ کې لیکي چې په کال 2019 کې افغانستان کې د امریکای 14 فوجیان وژلې شوي دي. د افغانستان د جنگ په اړه د صدر ټرمپ د نوي حکمت عملی تر مخې پینټاګان ته د هوایي حملو او د نورو فوجي عملیات تو په خلاص مټ د کولو په اجازت ورکېدو افغانستان کې د تیر کال په نسبت سخ کال د عامو او د بیګنا افغانانو وجنه زیاته شوې ده. دا خبره د ملګرو ملتونو په یو رپورټ کې شوې ده. صدر ترامپ په اگست کې خپل یو تقریر کې ویلي دي چې امریکا افغانستان کې په تړلو لاسونو جنگ نشي ګټلې. په دې سبب مونږ امریکنو فوجونو له اختیار ورکو چې په ترهګرو پسې په ګرد افغانستان کې عملیات کولی شي، چې دا شان د دې قاتلانو او د فساد یانو پوخ یقین اوشی چې د دوی چرته هم نه پنازه نشتا. نیوز ویک د خپل رپورت په اخیر کې لیکلی دی چې د کال 2001 را په دیخوا افغانستان، عراق، شام او پاکستان کې د ترهګرۍ خلاف د امریکای په جنگونو تر اوسه پورې د امریکانو ټیکس گزارو 15 اربع او 80 اربع ډالر خرچ شوي دي. دا اندازه د امریکای په براون یونیورسيټي کې د بین الاقوامي معاملو په بابل واټسن ادارې لګولې ده.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د سی هیوادونو په سفر په خپل اخري پړاو کې فلپاین ته رسیدلی، چرته چې بد نوموړی د شرقي ایشیایي هیوادونو په غونډه کې برخه اخلي. دغه غونډې دپاره د هندوستان په شمول د چین او روس مشران هم منیلا ته رسیدلی دي. په دې اړه د وایس آف امریکا رپورټ زموږ همکار کریم افضل وړاندې کوي.
د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ د خپل سفر په اخرني پړاو کې فلپاین ته رسیدلی، چرته چې د آسیان غونډه به پیل شي. آسیان د سویل شرقی آسیایي هیوادونو تنظیم دی چې پکې 10 مستقل غړي او 3 غیر مستقل هیوادونه شامل دي. د امریکای صدر په ویتنام کې د ایپیک غونډې وروسته نن به په فلپاین کې د فلپاین صدر روډریګو ډوټرټو سره هم ملاقات کوي. تیره ورځ هم د صدر ډونالډ ټرمپ په رسیدو د فلپاین په سرخار منیلا کې یو شاهانه د ماخمنی ضیافت انتظام شوی وو چې پکې د سیمې او نړۍ مشرانو برخه واغسته. د فلپاین صدر روډریګو ډوټرټو به د آسیان د غونډې قربتوب کوي، او هڅه به وي چې د سویلي چین سمندر مسله دی په غونډې کې نه وچیړل شي. د فلپاین صدر وړاندې هم په خپلو خبرو کې د سویلي چین سمندر د ملکیت معاملې د چیړلو نه ډډه کړې، او غواړي چې خبره چین سره جګړې ته نشي لاړه. د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ هم په ویتنام کې وړاندیز کړی چې د سویل چین سمندر د ملکیت په معاملې د منځګړتوب کردار لوبولی شي، چې پکې سلور د آسیان غړي هیوادونه او تایوان د چین سره د ملکیت په معاملې خکر اړم کړي چې سویلي چین سمندر کې خپل برخه لري. د آسیان په غونډه کې مشران به د سویلي شرقي آسیا د امنیت، اقتصاد او ترقۍ په معاملې جوړې خبرې اترې وکړي. هم د آسیان د غونډې وروسته به د ایست ایشیا سمیت یعنی EAS غونډه به هم ترسره کیږي، چې پکې امریکای په شمول هند به هم برخه اخلي. دا وخت ایست ایشیا سمیت هیوادونو کې 13 غړي هیوادونه شامل دي. د هند په شمول آسیان 10 هیوادونه د نړۍ د آبادۍ سلورمه برخه جوړیږي. امکان دی چې د هند وزیر اعظم به هم غواړي چې د ترهګرۍ په معاملې د نړیوالو ملګرو غږ ځان سره د شاملولو هڅه وکړي. نوموړی بعد د تجارت سیوا کولو لپاره هم خپلې مشورې وړاندې کړي. د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ به قوي امکان دی چې د هند وزیر اعظم نریندرا مودی سره هم ملاقات وکړي. د دې وروسته بعد امریکای صدر ډونالډ ټرمپ واپس خپل هیواد ته راستانه شي.
اوس خوښ شي ویداریته چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
دا اکتوبر په شلم تاریخ د شام جمهوریت فوزونو چې د اس ڈی ایف په نوم یادیږي په شام کې د دولت اسلامیه د خلافت سترخار راقه آزاد کو. د دولت اسلامیه خلاف تر 15 میاشتو پورې شوی دی جنگ کې د دولت اسلامیه خلاف د امریکای په مشرۍ کې جوړ فوزی اتحاد د اس ڈی ایف ټینګ مرستو کا. د خصوصي فوزی عملیاتو امریکایي کمانډر میجر جنرل جیمز جرارد خپل یو بیان کې ویلي دی چې اس ڈی ایف سره د فوزی اتحاد د هوایي حملو او د ګولبارۍ د ټینګ مرستې له سببه اس ڈی ایف د پیشقدمه جوګه شول. دوی چې د شام په جمهوریت فوزونو کې کورد، عرب، اسیرین، یزیدی، آرمینیائی او ترکمان جنگیالی شامل دی. پدوی کی زنانہ جنگیالی هم شامل دی. دی ټولو په دې جنگ کې د لوی حوصله او استقامت څرګندونه وکا. جرنل جرارد زیاته کا چې د دولت اسلامیه د حکمرانۍ ناقصه اډانه دانوا نکړې شوې ده او د دوی فوجي طاقت دنیا ته په ډاګه شوې ده. اگر که رقه خار آزاد کړي شوی دی خو په دې کې د خلکو د ژوند جواک داسې زر د بحال کېدو امکان کم دی ځکه چې رقه د عامو خلکو د استوګنې لپاره لا محفوظه خار نه دی او خلک کورونو ته نشي راتلی. رقه خار د دولت اسلامیه د جنگیالو نه پاک کړی شوی دی خو په لارو کوڅو کې د دولت اسلامیه لخوا په زرګونو بارودي مواد او بمونه ځای په ځای خښ کړی شوي دي. جنرل جرارد وی چې ځینو کسانو رقته د واپس راتلو کوشش کړی وو خو په دې خخو بمونو د ورختو له سببه الوتی او مړ شوي دي. رقه خار کې زموږ د مرستې ملګرتیا کارونه جاری دي چې پکې د امریکې د حکومت د خارجه چارو د محکمې او د یو ایس ایډ لخوا مرسته ملګرتیا هم شامل ده. د دولت اسلامیه خلاف جوړ اتحاد د رقه د اولسي شورا یا د آر سی سی مرسته کوي. دا بلدیاتی اداره ده او په رقه کې د محکمتیا راوستو دپاره کوششونه کوي. موږ د رقه د داخلي حفاظتي فوزونو هم لاس امداد کوو. دا مقامی طور ادرولی شوی ملیشه ده چې غرض یې د دولت اسلامیه د بیا راپورته کېدو مخه وهل دي. دا به عقوبت د رقه واک اختیار د شام جمهوری فوزونو نه اخلی. جنرل جرارد په اخر کې وی چې د دولت اسلامیه نه پس د محکمتیا د پاره د کیدونکو کوششونو په بین الاقوامي سطح مرسته لوی اهمیت لري. موږ به دولت اسلامیه له د فوزي ماتې ورکولو پورې خپلو ملګرو سره هلې ځلې جاری ساتو او تر هغې به جاری ساتو چې دولت اسلامیه تحریک اخر پوخ ختم شي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته اولیګی ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 20230 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
امریکا ڈی ریڈیو سارانی در ساتا خبری خبرون اوم پدی زی پای ترسی ما خام شپک بجی پا یو عربی آزم همکاران در تازه او مهم خبرونو او در سیمی و نڑی تازه ریپورتونو سرستا سوڑان دیازیگی در غواره چیزان در سیمی و نڑی در مهم و خبرونو نخبر که نو ڈی ریڈیو پا فیسبوک او ٹویٹر ملگیری شی او در ڈی ریڈیو پا بیلابیلو ریپورتونو خبرونو او ویڈیوگانو باندی خپل نظر هم پا فیسبوک شریک کولی شی. دا سحر په د خبرونه کې موږ سره په ټیکنیکل سایډ پروډوسر او کلیم افضل انجینیر وکی تاسو دوانو مننه کوم. زه شوب زده سره د خپل ټول ټیم تاسو نه غواړم اجازه. خو ورځ مناسب شه. درې الله پامان.